په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې، یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بنا ان دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
له مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپل ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندیشنه ښکاره کړه. په فرا کې د لوی لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فرا پر د پوسټ کې لري په سلسله افغاني اخی موږ ته وایو چې دا د پیسې څه شي اخی ګوره ته ځاخلو را کړه پوسټ موږ پر موږ باندې خپل سیمې دي.
د دیوزینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر او بجو په روانه په همدې چپچوس ازادي رادیو اوري دوام کوي، او د ما شام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کېږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابلل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون د نورو هیئتونو مشرکه وله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې څلورو خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، لاتنې مو تر نه نیمه بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید دا شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او هي تجربه لري، کله مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبره ترې په مخبوزي د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي لکبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نمونه اخیستل شوی دی. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندیدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرې کېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بهطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1997 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه، خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوصل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسله والو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشود چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند ادارې په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
کته هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوي شوی، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په بوغرایب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایل تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په بوغرایب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویاند کارول لاهون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دی.
زه له دغې موقع په استفاده غواړم ووایم چې موږ په ریپورټ کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقونو خلاف چلند په ډېر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند دعوې په کلکه وڅېړي. په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبليو بوش د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدین در شکا مصبت تغییرات را
بیدین در شکا پاکستان تر پاس پاکلا تاسو کن جیسی دام کار یادی مکاری.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مدغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستې اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت موږ ته راولېږل د تخنیکي نظر لپاره. موږ تخنیکي نظر رسمي ډېر ډېر انشاءالله د امنیت شورا ته ولېږولو. موږ تخنیکي دیدګاه لرو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو ادارو هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي، ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې، یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي، دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي که قاچاق او د نشي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو لمخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشي موادو د نه استعمال پروګرامونو د اڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمیر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نشي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغیزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندیشنه څرګندوي او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چوره او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجی صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینۍ سره په هغو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي، له همدغو څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. موږ ته اکثرا راپورونه رارسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي همدا پاکستانیان دي، نو هغوی سره په غږې په یو شمېر سیمو کې قانونه استخراجوي.
له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سمو د رئیسې په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرونکي درې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمیر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د باروړونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورې نه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابناصف فرید د مدرسې څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسېږي. لبل خدا فراه ولایت امنیت قومندان توریالی و بیدانی ازادی رایو تا دوغ چلوان که شکایت پر وراندی وایی که دیر جر بدا کار مخه و نیسی. دا فراه ولایت امنیت قومندان پر خبر پر لوی لار دا پیسو دا نقانون اخستو پر تراوی تر وست دریتان پولیس نیولی و پر ادلتین که با هم هر اغا چوک و نیسی چه غیر قانونی کرنی تر سرکلی.
بری کسان چه پدی کار که اغوشتاو اغوی با نیولی دی اغوی تر قانونی چلان با او سرکی گی او اغوی نن تر نظارت لاند دی او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د عشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابناصف فرای بندر یو ستره ترانزیتي لاره چې بړوړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بېلابېل توکي لېږدوي.
د اروپا په څو شهرونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دو ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېدا د اروپا په څو شهرونو کې لاریون او مظاهره وکړي. دغه اعتراضونه لمنځنی ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتګ پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویان دی یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کیږي په دریسدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د ښار په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېدا یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیځ د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد شو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهام، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسیدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوی وو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړ چې مراجعین د کارونو لزان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې به می چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیه پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابر زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوې دي. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. امروز با همکارم عصمت ساروان در یک ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود، یعنی مایکروفون در ظرف یک ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله اوریدون که لکه سنگه چه امید مرزبان در طویل په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې غونډه کې څلور خواوو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړه کړي، البته جوړه کړه. او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لرئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې شي وي. تاسی هم امداسی فکر کوی او کنه فکر کوی بدبینه است فکر کوی چې دا ډول حالی زلی نتیجه نور کوی که غواړی په دیاړه نظر سرګن کی یا د افان بی سیم د 813 شمیرې لاره اس ام اس را واستوي او یا هم زموش د ټلیفون شمیرې په یاد لری.
بله شماره تلفن ما هست 0799-203-544 و 0700-822-755 و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین، در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
د قدروړ درنو شغله مرزو نعیم صاحب او د قدروړ درن د سمه خپل سب سری مفي فارم مبخير
سلامات اوسه تکین صاحب مهرباني
مهرباني اسمه سروان صاحب ډیر مهم موضوع ده تو ګورو د افغانستان د خلکو د ولسونو چې تمه یوازې د سولې غوښتنې ده پر اوسنۍ حالات کې چې د هر ځوان یو ځای خپل پیغام او ردی د سولې غوښتنې کې سوي دي سره ولا څه غونډه چې په کابل هم شاید او پاکستان دوه وارې دغه سره رخیز مذاکره شاید تر دې چې موږ په خپل شهرونو کې په خپل منځکو کې د خلکو توقعات خلک یو رقم خوشبینه ښکاریږي او دوی په دې باندې پوهیږي چې اوس نو سره مطرح ده چې پاکستان د فارې ورسته شانس ودایي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې د فارې د افغانستان د اوسنۍ ستونزې حل د فارې چې پاکستان یو مهم رقم د رول لوبوي په دغه کې ټول افغانان خوشبینه زه په خپل د یو افغان د یو ځوان په سپټ باندې وسبینه په دې چې دلته د چین او امریکې موجودیت کولای شي موږ تاسو ته ورسو، خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینی او صداقتي همکاري باید تمرکز وکړو. دلته د افغانستان د حکومت لپاره پکار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث وکړي، کېږي څنګه یو ستراتیژي د موږ جوړولای شي تر څو کولای شو افغانستان د تفاهم سولې شاید وکړي. دغه مو هیله، دغه مو امید، دغه امید افغانستان ان شاء الله افغانستان خپل هیله ته رسیږي.
تشکر تکین صاحب محترم زنده باشین از تماستون تشکر.
قاری صاحب مدنی هم فکر کن پر لین که دی وصل دوی نوبت دی میربانی
من جناب سروان صاحب تا تو محترم امید مرزوان صاحب تو در رادیو رادیو تو درن اور دن کو تو سلامون و احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
سلام څخه وروسته واقعا چې صلح او ټول افغانانو دغه ډیر پړاو کې چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار زغه او د تلاحق د انکار په معنا دا کم هڅه چې کیږي زما په نظر باندې جناب سروان صاحب تیر تجربه په کتو سره زه دومره خوشبینه نه یم ځکه چې غونډې ډېر کیږي خو که دغه غونډې محدود شي د اخلاص او صداقت وي نو هغه یوه غونډې باندې کدي او اراده ولرم هغه خپله نتیجه ورکوي. که داسې اراده نه وي سالم ډېر نه وي نو سل غونډې که نور هم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هېڅکله نتیجه ورکوي.
مدني صاحب فکر میکنین که همین جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت؟ اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مون خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کول نشي. صداقت به هر معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو. دا ګوره دا دیارلس کانه دا هسې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه فناکامه سره مخ شي. البته صلحه اسانه پروسه ده که یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ییز ګټو نه تیر شي عمل منفعت ګټو ته په پام سره د خلکو هغه ژوند ته په پام سره که دې واقعي اخلاص ولري نو زه په دې متيقن چې انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي.
زنده باشین مدني صاحب.
باید دغه صلح پروسه نه ترامه جوړ نه شي او عملي صلح لپاره رښتینی ارادي سره کار وشي.
تشکر مدني صاحب. زنده باشین
مدني صاحب. چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و بل اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
عبدالحق شان مدنی راهر ولایت څخه تاسو زحمت درکوم.
مهرباني
سلامونه کې ویل وړاندې کوم.
سلامت اوسه. مهرباني کوئ.
د سولې په حق له مې یو نظر لرلو ډیره بخښنه غواړم. زمن دا وسات خوب پیغمبر محمد رسول الله په حدیث فرمای او کوم مؤمن مسلمان دی او سری څخه چې کیږي باید د سری څخه په دوهم ځل ونی چې چل شي کچې زمن دغه حدیث نظر وکړو نو د پاکستان یو د کنه د ځوان د درینه د بلک پلسګلو دوکې مونږ تر کړی سل په سلو کې زدا یقین او باور لرم دغه حدیث په بنیاد چې دا غصول نه شي دا سوره کامل لري د خلکو توافقات د دې حدیث په وړاندې په لاره دی او بالکل امن راځي لکه څنګه چې موږ نورې جګې اندازه جوړ پاتې شي دا هم پاتې کیږي موږ دې باور لرو موږ مسلمانان موږ محمد رسول الله په خبره باور لرو
شکر عبدالعزیز
د دې سوري پاکستان موږ چې چل شو یو بیا هم چې چلو امکان نه شي دا سول
سلامات اوسه البته په یاد لرئ چې اکثرا بلاخره لانجې هم داسې دي خبر ولر حل شوې دي د دنیا تقریبا ټول لانجې
پر حال به شنو. عبدالله هست تماسان تشکر. حالا شنو دي دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، میکروفون شما است.
علیکم سلام،
مهربانی کوئ صاحب.
سلام علیکم، زه خپل سلام نه تاسو ته وړاندې کوم، فقط د ما دغه یو نظر ده.
مهربانی.
اصلي طرف چې دا هغه په خبرو کې نشته، دا هیڅ امکان نه لري. فقط یو د خنداول خبره ده چې
دا یو خبره ستاسو په خبرو په منځ کې به درول ویشم. هغه دا ده چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري، بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول دا څلور هیوادونه یوې موافقې ته ورسیږي، بل پړاو یې دا ده چې طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. دوی اوس په دې سلا شوي دي. اوس څومره هیله من یاست؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر، مرزبان صاحب، خوښه دې چې یو شمېر پیغامونه هم ولولو. پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي، یو څو بې ولولو. داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي.
بله. امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دی باید اسلام آباد تلور ارخیز خبری به کومه ګټه ونه لري، ځکه چې امریکایان اوس د فوځیانو په ډېریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولی شي. له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي، حکومت باید د سولې خبرې تیز کړي ځکه چې افغانان سولې ته ډېره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي، وایي طالبان سوله غواړي، که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د ټلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام، محترم امید مروان، امید مرزوان صاحب، محترم سروان صاحب، ته یې ځانګړی سلام وړاندې کوم. استاد کجوره محمد عمر شیرزاد، دمر کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ څخه.
خوشاله یم
شیرزاد صاحب.
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب، دا د سولې خبرې خارڅه سوي دي، خو څنګه اوس چې یوه غونډه تېر ځلې په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر اوس پاکستان کې بیا هم ترلاسه تر سره شو. د افغانستان په سړیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و. موږ خو هم د دې غونډې سره به هم بیا موږ څیز ترلاسه نه کړو، ځکه چې مونږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دی د دې لوبغاړي امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ ولاړې شي. خو د دې دا د سولې کړي چې د سروان صاحب دا چې دی د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخ ته ولاړې شي او دا سولې به زه اطمینان درکړم سروان صاحب چې وه ته وخت به مانه خي چې بیا به وسله وال طالبان دا د سولې میز ته کښېني وي. خو دا چې یوه بانه او بله بانه پاکستان کې بیا پر یوه خواړه خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي خبرې دي خبرې دي خبرو ته بیا
سلامت حسین، مننه چې ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی دی سکایپ له لارې لرو،
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
آقای ساروان، آقای مرزبان، عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم.
زنده باشین. سرش سب بفرمایید. سلام علیکم، وقت صبح وقت از لندن.
یعنی خو اخبار افغانستان ما رو به طرف خود نکشانه گنده کنید
یا رادیو آزادی
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان
تشکر بفرمایید.
من نظر خودم میخواهیم بگویم از یک بود دیگه با ارتباط موضوع بحث شما. ما از این بود میخواهیم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوش که شنیدیم که وزارت داخله تصمیم وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درسته برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم
میفهمم که موضوع بحث دیگه چیز است بله؟
من میفهمم آوردن صلح هست نه؟ آوردن صلح یکی که باید صلح شده که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمیش از افغانستان خشک شوه این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه چون توانایی های مخالفین کم میشه چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدره است قسم کمی ما شما شاهد هستیم. وقتی که اگه دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگه واقعا همین پروسه چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهم امکان داره که یک کاغذپرانی خدا کنه نباشه و اگه واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره این کار صورت بگیره این واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه.
امنیت در افغانستان یک از پیشنهادهای شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح وادار ساختن شورشیا با مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدره است که بیکاری جوانا و یپاس یکی هم مواد مخدره است اینمی اسبابای داخلیش است باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کنم در مورد از صحبت
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسول په دی پیل شوی پروسی باندې نظر سرګن که خوسندی اسلام آباد په ورستوی څلور راتخیز غونډه دی یو لړ فیصله کړی دی او له طالبانو سره دی خبرو د پیلې دوه غشتنه کړی ده په دی اړه که نظر سرګن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم. فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم. رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بر دوی شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاز، شما را من از برمنگم انگلستان زامد میتونم. من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاز.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم بخاطر وطنداری ما، شما نفهم چرا ایتور نامید هستن از پروسه سول، لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرش نمیدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زی بخاطر زی که دیگه ما شماره نداریم. بخاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و در بدبختی ها هیچ چیز به دست نمی. اگه ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است. اگر یک خورترک مثال ما شما رو بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود. آخر میال یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مؤسستن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواهد دولت ما اگر داشته باشید تر کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا برای وطن دلشان بسوزه، نه بر جیبه خاطر جیبه خود او در جنگ افغانستان است اونها رو فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتم آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتم در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایید. سلام علیکم، مایکروفون شما است.
خبری وکي
سلام علیکم. سلام زملا غورغور دی ولادت پکا ول سولي جرجاریو دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولی تلفون دی قطع شد.
تلفون زور سرعت گپایتون نداشت. کمک استاد تر لطفا.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
و علیکم السلام مهربانی.
سلام علیکم مرزبان فاطمه سلام علیکم.
سلامت اوسئ. کوردی ودان لکم زه خبری کوي او راشه موضوع ته.
تمام. تمام له مدرسه.
خوش آمدید آقای خانم محمد، بفرمایید.
ما نظر داشتی و اول خوزما دا در نظر دا که دا جان آقا الکوزی خدای پاسی دیو بخش داری جنتون
تاسی موضوع دی باندی لطفا خبری مکوی، لطفا دی موضوع پرتباط خبری وکی کورم ودان خدای دی جان آقا الکوزی تا جنتون نصیب که لطاسی منن چه پریادم خبری وکره خوب بی حمله موضوع خارج خبری کوی.
خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرماین برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان سه مروان سه دار بسلام علیکم کل آوریزم بسلام علیکم.
سلامت و سه
دارست موضوع نسوری بارا که ده سرمان سه اکثر اخبال ده سرمان بی یا خبر ده شیم دوستان و تفکر نو یا فکر ده
بله سه
ده جگره او ده جنگ چه بسکم روان ده ده ایدئولوژیکی جنگ ده
بله.
هر سړی غواړي چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي. اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه وي او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راولو نو هغه حمایتي نظام کوي چې سړی حمایتي نظام کوي چې هغه باندې فشار راوله بل چې هغه باندې فشار مه راوله دې رقم سوله نه شي راوللی.
بله صاحب، یعنی تاسې خوشبینه نه یاست، تاسې دې خبرو ته خوشبینه نه یاست؟
دا زه فکر کوم دغه دا سولې خبرې
سیده خود دا خبری دا مسئله خود پا اغا وقت که کیشی چه کلا دوار خواوی یعنی جگره شکیل خواوی خبر رو تکینی اغا وقت بیا پدی بانی خبری که مخی تر مخی دا مسئله نه حل کیشه. خیر بل اوریدون که لرو جان البته زین پیغامونم لرو چه پیغامونم کول ولو بدن
بله پیش از اینکه دیگه تلفن جواب بدیم چند پیام میخونیم ما چشم برای دیگه پیام های شنونده هم هستیم به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان ان شاء الله امیدوار کننده بود در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از مولا منصور و مولا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغان ها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از ده کندهار څخه زموږ اوریدون کې مسلم ثاقب لیکلی دی وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست
که
درست نشته نکردن
پتی لکسی لیکلی ماسی فکر وکړو طاقت پتوی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي باید د افغان طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونوسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي. دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشحاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی باید لیکلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحب زاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلي وای ک پاکستان ویتر غو پری سول نشرات لای د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمی ولا حلیمی تندر لیکلي وای سول د هغو خبرو لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0708-222-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی سکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
بله سلام علیکم. و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارکنان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف، عزتمند و سلطوست افغانستان. شاعر یک شعر نوشته میکنه، میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو، من از فرد خرامت میشنستم. ما در این باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تیکه تیکه خود پیدا بکنه. به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدرشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخته کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از اونا میبره؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایی صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامش زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه فوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هوهوهی را تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خود به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان در افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان، زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام، اومیسا و سروان سرطنی کلی سلامان و رنگو مخالید احمدیم در کندهار وادت در تلفن پرسی کبانی.
سلام
مرحبا،
سلامت حسین مرحبانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلی شي، پاکستان بالکل رول لوبولی شي په افغانستان کې، او د سولې کلي چې ده هم کیدای شي د امریکا له دغونه په لاس کې نه وي، لکه د پاکستان خو په یو شرط سوله راتلی شي سروان صاحب، چې افغانستان پاکستان ته ډیورنډ کرښه ده کې په رسمیت یې وپېژني، کیدای شي چې سوله راشي که نه وي، سل په سل کې زه ناممکنه بولم چې سوله به راشي. پاکستان مستیم داسې غونډې کړې وې، مستیم موږ ډېر تېرېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي، او په جمهور رئیس حامد کرزي ته هم په بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د جین زکولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې د افغانستان ته خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لږېږي. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلی شي، او که نه شي ورمزا
مننه. سلامت اوسئ،
تشکر از تماستان. بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتان و زنگ هایتان روی سکایپ هستیم، کوشش بکنین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده، تو پیغامونه با ولولو یا شمیر پیغامونه هم راغلی دی، البته یا شمیر نه بیخیلی راغلی دی، خو کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نورتاج محمد حسینی از ولسوالی شکمش تخار نوشته که صلح در خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرو واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی. البته تروس پوری چه گورو اکثر اوریدون که خوشبینه دی. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی دکنده هر چخه، البته دوی دیماد خبری برعکس وای چه سوله ایچ امکان نلری. محمد فهیم ادیب میدانی لکوتا اشروت چخه لیکلی دی وای ده سولی ده خبرو نمخ که باید اول اوربندوشی چه جانبین اوربین عملی کری نو حالا سوله امکان لری. محمد قاسم زواک لهلمند لیکلی دی وای ده چلور اخیزی غنده چخه دیر خوشحاله ما او دیوی تل پاتی سولی غشتون کهیم. محمد رحمان ده زابل شاجوی ولسوالی چخه لیکلی ده طالبان سره ده مخام خبرو لپاره باید جر پلش وقت که زمینه برابرشی که او جر نوی نو پاکستان بیا پکی خند اچوی. محمد حسن قلمیار امیری لتخار لشکمش ولسوالی چخه لیکلی ویش سوله خه نتیجه ورکوی دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0993235 او یا هم 0923255 ټلیفون شمیرې ټلیفون راوکئ او یا هم د افغان بی سی ممدا شمیره در سره په یاد لري 8 3 8.
بله حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری او رو دوی پا لین که دیلی که نپیجم چه ولی خبری نکی. خیر بل او ردون که تا بنابت ورکو چه دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکی لطفاً. متاسفانه چی لطفاً یو چه لندی خبری هم وکی چه خبرونو تا وقت کم پاتره.
خب تلفنشان قطع شد. به هر حال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه یعنی از ساعت 9 تا 9 و نیم فرصت بیشتر با شنونده داشته باشیم و همچنان شنونده عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنونده ها هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتونن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور لهلمند لیکلی وی په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسې نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همداراز هیله لرو چې له خبرونو وروسته